السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان و بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړي شوې. په دې خبرونه کې په 2023 کال کې د طالبانو پر کورنۍ او بهرنۍ سیاسي تګلارې باندې خبرې کیږي. د دغه بحث کوربه زما همکار احمد شیبر د یروستل ملمنو سره سټوډیو ته راځي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په هرات ولایت کې تیر شپه د یوې زلزلې ټکانونه احساس شول. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.3 درجې و. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس دا زلزله د شپې په 12:00 او 26 دقیقو وشوه او مرکز یې د ځمکې د ساحې 0.5 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په هرات کې سږ کال پرله پسې زلزلې وشوه چې له کبله یې شاوخوا 2000 تنه مړه او زرګونه خلک بې کوره شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساری حمید الله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې د پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2021 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه. خو د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په اوړي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر په کار دي. خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه کې پانګه واچوي. ازبکستان د قطر نه غوښتي چې په ترانس افغان پروژه کې پانګونه وکړي. د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفره تر ستنېدو وروسته نن د پاوز له جګپورو جنرالانو او قمندانانو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکزي قمندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د اروپي خو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په خبر پاڼه کې د افغانستان د نوم له ذکر پراته راغلی چې په یو گاونډي هیواد کې ټي ټي پی او هغه ته ورته نورې ترهګرې ډلې په نازایونه او د عمل ازادي لري. دوی دغه وسلوالو ډلو لاسته د پرمختللو وسلو ورتلل د پاکستان امنیت ته جدي اندېښنه وبلله. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې په سوریه او عراق کې د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند په سباندې او یا هدفونو حمله کړې دي. د ترکیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې دا بریدونه په عراق کې د خپلو 1200 سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې کړې دي. د ترکیې د دفاع وزیر په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي چې د ترکیې په وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 950 وسلوال وژل شوي او د خپلو سرتیرو غاچې اخیسته دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبانو د حکومت د کورنی تګلارې او بهرنی روابطو په اړه بحث لرو. د 2023 کال وروستۍ ونیدا په تیر یو کال کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت تګلاره څرنګه وه. له ملګرو ملتو سره د طالبانو روابط د 2023 کال په اوږدو تاو د پاتې نه شول. ملګرو ملتو د کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړه او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه. د امریکا له متحده ایالاتونو سره هم د وړم کال په څیر روابط سړ پات شول. له اروپای ټولنې سره له دې اړخه اړیکې تاوده شول چې دغه اتحادیې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي، خو سیاسي روابط یې ساړه دي. له اقتصادي پلوه نړیوال بانک ورلمخه داسې وړاندوینه کړې وه چې په 2023 کال کې به د افغانستان اقتصاد په خپل حال پات شي، یعنی وده به ونه کړي. د دې نړیوالې مؤسسې په باور په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره د افغانستان اقتصاد 50% کې زیانمن شو. په کور دننه یوه عمده ستونزه د نجونو او میرمنو د حقونو ده. دا هغه مشکل دی چې د ډیرو په باور یې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو مخه نیولې ده. دې مسلې د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان پر اقتصاد هم منفي تاثیر کړی دی. د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت په کور دننه تګلاره داسې ده چې له نورو افغانانو سره په مهمو موضوعاتو کې ښکېلتیا کمزورې ده، خصوصا په سیاسي اجتماعي برخو کې. مثلا که چیرته دوی د خپلې بریا ورځ لمانځي، یوازې دوی په خپله پکې راغونډي شي. که دوی یوه تاریخي ورځ لمانځي، بیا هم په خپله پکې ناست وي. په حکومت کې هم هغه څوکۍ چې له بهره یې نور لیدلی شي هغه یې خپلو خلکو ته سپارلی دي، چې شایي همدا علت وي چې نړیوال حتی د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره دی، د اقتصادي چارو کتونکی تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی په دې بحث کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونې ته ښه راغلی. لومړی به له ښاغلي سادات څخه واورو. سادات صاحب، له سیاسي اړخه تاسو په تېر یوه کال کې د طالبانو تګلاره څرنګه ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو ګډون کوونکو مېلمنو ته او پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان اوسنی حالت او یا د سیاسي حالت داسې باید وڅېړو چې یو په کور کې دننه د په اصطلاح دی او یو بهرنی. په دننه هیواد کې له بده مرغه په سیاسي اړخ کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري، تر ټولو د مخه د دغه نظام حاکم نظام مشروعیت مسله مطرح کړي چې د ولس له ادرسه دوی مشروعیت لا تر اوسه څنګه چې لازمه ده نه دي ترلاسه کړي. د هغه تر څنګ یو حکومت یا یو نظام چې اساسي قانون ونه لري او د هغې په رڼا ولس ته او نړۍ ته جوته نه وي چې دا لنډمهاله او اوږدمهاله د اړیکې څنګه دي، دا بیا بله ستونزه ده. د هغه تر څنګ بله ستونزه دا ده چې دغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ ده، دا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نه په کمېدو. او یو مسلکي نظام تمه چې ولس لري او ولس وشي کولی ځان په کې وویني، داسې یو اثر لا تر اوسه نه لیدل کېږي، سره د چې دوی ښایي بعض ځایونو کې چې نوي تقرریګانې شوي دي په ټیټه کچه، البته د مدیر نه لاندې، خو ځکه د مدیر نه تر وزیره پورې دوی بیا په خپله دي چې هر چېرته دي. لکه څنګه چې تاسو خپل په راپور کې هم ویلي، یعنی هر هغه د افغانستان یو ملي ورځ یا یو جشن چې وي، د دوی د خپل نه بغیر تاسو عام ولس نه ویني چې په دې خوشحالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي بیرغ سره مخالفتونه د دوی او د ولس ترمنځ یو ډول کرکه رامنځته کړې ده، چې دوی د افغانستان تاریخ او ملي بیرغ سره مثلا دا ستونزه شته. تر ټولو بیا غټه اومده بل ستونزه دا ده چې د هیواد نیمایي قشر، نیمایي بدنه فلج ده، چې هغه ته موږ خویندې لورګانې او میندې دي چې هغو دپاره تعلیم، کار، شرایط بالکل، چې بیا دغه ټول د دې لامل کېږي چې نړیوال هم ګوري چې ولس درنه ناراضه ده. هغه ته چې ولس درنه غواړي هغه نه کېږي، یوازې په دغه چې تا امنیت تعمین کړی او د دې امنیت دا ستا مسؤلیت دی چې په هغه تېر وخت کې ته خپله یو د هغې لاملونو نه وي چې تا امنیت خرابه کړې وه، اوس چې جګړه نشته دا ستا مسؤلیت دی. لاکن نړیوالو سره، ګاونډ سره روابط جوړولو په خاطر بیا نړیوال قانون شتون لري. بیا د نړیوال قانونو مطابق لکه څنګه چې نور شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه تړون لري، مګر هم یو د جمع نه یو چې باید د هغې مطابق ځان جوړ کړو.
مننه سادات صاحب، مننه. د شهاب صاحب نظر به هم پلنډ واخلم. شهاب صاحب، له سیاسي اړخه تاسو ته د طالبانو روابط له نړۍ سره او په کور دننه څرنګه ښکاري په 2023 کال کې؟
سلامونه او درناوی شي بر صاحب تاسو درنو مېلمنو ټول اوریدونکو ته. لموږ سره باید یو تلا یا یو ترازو موجود وي چې دغه په اساس باندې د طالبانو د اوسنی حکومت دغه اعمال په تیر یو کال یا تیر دوه کلونو کې په ارزیابي کو. د دې لپاره د داخلي سیاست په برخه کې موږ د اقتصادي ثبات فکتورونه وضع کولای شو، ټولنیزه هوساینه وضع کولای شو، زیربنا او پرمختګ وضع کولای شو، امنیت او د قانون تطبیق وضع کولای شو، او د ته ورته سیاسي ثبات او د خلکو ټولنیز او فرهنګي مسائل. زه فکر کوم چې په دغه تازو باندې د طالبانو د حکومت د یو کال دغه اعمال وتلل شي نو په ډیرو ځایونو کې به هغه موازنه پوره نشي کړلای. حکومتونه اړتیا لري چې د اقتصادي ثبات لپاره اوږدمهاله او منځمهاله او لږمهاله ستراتیژي او پالیسۍ ولري. دا پالیسۍ باید د خلکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شي، جوړ شي او د تطبیق مراحل هم خلکو توازی او هغه لارې چې دوی ور باندې تطبیقي هغه هم له خلکو سره شریک شي. موږ په تیر یو کال کې د کومې لویې ستراتیژۍ یا پالیسۍ کومه بیلګه ما شخصا نه ده لیدلې. زه د یو افغان په توګه کوایم چې ښه د افغانستان راتلونکی زه دوه کاله وروسته څنګه وینم، پنځه کاله وروسته څنګه وینم، له ما سره یو روډمپ یا د لارې یو نقشه نشته. د ټولنیز هوساینې په برخه کې تاسو به د ایم ایس ایف یا د بیپولو ډاکټرانو راپور اوریدلی او د تورته د ځینې نورو نړیوالو نهادونو چې په غیر باندې طالبان حساب نه کوي او د دوی د روغتیا د عام روغتیا د سرپرست وزیر خبره و چې ګواکې دا راپورونه ناسم دي. هغوی ویل چې په روغتیایي سکتور د افغانستان کاملا له ستونزو سره مخ دی، هم د مسلکي پرسونل له امله او هم د مالي منابعو له امله. نو دا د خلکو په ورځنی ژوند باندې ډیر زیات تاثیر لري. له خوونې او روزنې وروسته د روغتیا سکتور چې ډیر مهم دی متاسفانه په یو کال کې موږ مشخص شان نه ورته لرو. د زیربنا په برخه کې موږ د قشتېپې پروژه لرو یا هم ځینې کوچنۍ پروژې چې اوس اعلان شوې دي، ولې له قشتېپې پرته قشتېپه باید وستایل شي. دا ښه ګام دی د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره، د کرنیز حتی انقلاب لپاره یو ستر فکتور دی. ولې پرته له قشتېپې نور څه لرو؟ یعنی یوازې قشتېپه خو د شلو دیرشو کلونو لپاره د یوې پروژې په توګه ځواب دی نه ده چې په موږ پرې اکتفا وکړو چې موږ د اغه زیربنا د هواد لپاره چې ضرورت ده دا ور باندې تکمیل کو. د قانون پلي کولو په برخه کې لکه څنګه چې صادق صاحب اشاره وکړه، موږ متاسفانه تر اوسه یو قانون نه لرو. شاید دا کم کړنه چې تر سره کیږي د اسلامي قانون په نوم باندې، ول اسلامي قانون د خپل شرح لپاره فقه لري او د خطوزه وضاحت لپاره مقرره باید موجوده، د غیر لپاره باید نور طرز عملونه موجوده. دوه کاله یا دوه نیم کاله زه فکر کوم چې کافی فرصت دی چې افغانستان باید د یو اساسي قانون څښتن شوی وای او د هغه قانون پرانا کې د نور فرعي قوانین چې د اسلام د مبین دین کرونا کې به ټول جوړی چې په خوا هم وو. زه فکر نه کوم چې په خوا د افغانستان
ماننه شاپسر ماننه ماننه بیا هم د موضوع تر اوسه کې چې تاسو صادق صاحب مهمو ټکو ته اشاره وکړه، خو له اقتصادي اړخه چې صادق صاحب هم ځینې اشاره درلودي او تاسو هم تلاش صاحب د اقتصادي چارو کتون کې دی او دوی په افغانستان کې دی، له دوی به واورو. تلاش صاحب تاسو څنګه ارزوي د طالبان اقتصادي پالیسي؟ بله تلاش صاحب ستاسو ټلیفون سم نه دی فکر کوم. تلاش صاحب کله څه ځای بدل کی بهتره بس.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، د بحث ګډونوالو ته او همدارنګه د ټولو رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه د کومې احترام او درناوی وړاندې کوم.
مننه
شیبر صاحب، مبارک مخ کله ده چې تاسو باس ترایس د ځینی کسان باید په ډیر غټو غټو کتابخانو کې کینو او د کتابونو په ولولو، په دې خاطر چې دا تھیوری سن خلق دي. هغه کسان په حکومتولي کې کامیاب، بریالي او پیاوړي دي چې د تھیوری د تھیوری لا برخه څخه راوځي د عمل برخه ته. حکومتداری په عمل کېږي، حکومتداری په تغییر کېږي، په حکومتداری په معیارونو باندې څرخیږي، نه په تھیوری سنو باندې. دا تھیوری سنان ناکامه خلک وسه بولم او د دوی وظایف باید غټو غټو کتابخانو اوږدو اوږدو کتابخانو کې وي. دوم بس راتمه اقتصاد چې دا مسلک د درس هم ورکوم او مصروف هم کې او تقریبا زیات وخت مو هم څېړنې تحقیقات وو. کچته موږ د افغانستان اقتصاد ګورو، واقعا اثر کم چې تازه کیږي، هغه کم اقتصاد ده. اما لامل یې څه دی؟ دا اقتصاد چې موږ تقاضا لرو دا ولې دې ته نه رسیږو؟ څوک څه راچې غواړي او کوم دلایلو څومره شرایط ورته مساعد دي او څنګه کولای شو چې د هغو هغه مواردو ته چې د موږ په استقلالیت پورې زیات په ټکر کې نه وي هغه تعامل کو او جانبه معاملې ته ورداخل. زه به یو مثال تاسو ته د تیر نظام په تیر نظام کې د خوراک نړیوال سازمان په افغانستان کې کار کوي حدود 1.1 میلیارد ډالر سرمایه گذاري د افغانستان په زراعت باندې وسوه. ولې د خوړو اقتصاد د خوړو سازمان غوښتل چې په افغانستان کې لک قندوز، بغلان، سمنګان، جلال آباد او خوست په دې هیواد په دې ولایتو کې دغه زراعت میکانیزه کړي. حکومت به چیغې وهلې او پوزلونه، پلانونه، برنامې دا به ټول د دوی په میز ورته واچو چې موږ غواړو په زراعت کې پانګونه وکړو. دوی به راپورته سول ښځو ته په دغه برنامه باندې فوټبال او والیبال وشوی. تاسو فکر وکړئ د موږ اقتصاد په دا رقم استقلالیت چیرې دي او د راتلونکي نسل د موږ باید څه ځواب ورکړو او د موږ استقلالیت تر کومه حده پورې محدود شوی دی؟ دومره پیسې چې افغانستان ته راغلل
تلار صاحب په دې شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته په میلیاردونو ډالر راغلل او تر ټولو ډېرې مرستې د امریکا متحده ایالاتونه کړي دي چې د سیګار راپورونه څوک ولولي ډېر واضح دا وایي چې څومره پیسې غلا شوي دي او څومره کم کار شوی دی. لږ تر لږه 130 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان د په افغانستان باندې لګېدلي دي، هغه له نظامي او دې اړخونو نه پرته. تلار صاحب، په تیر یوه کال کې له اقتصادي پلوه که په لنډو تاسو دا توضیح کوي چې د طالبانو پالیسي څنګه ده؟
د طالبانو پالیسي نسبت مالی منابع وته زه ډیره خوندوره بولم په څو دلایلو. اول، د موږ کرنسی یا پولي ثبات یا د پیسو ثبات د بهرنیو اثارو په وړاندې هیڅ څوک نه سو. هیڅ وخت ډالر د جمهوریت د وخت څخه او د امارت په وخت کې لدی حالات څخه لوړ نسبه اولیتو کې لکه غوړي، وړه، بوره، تیل او داسې نور موارد کوم نرخونه چې په جمهوریت کې درلودل 2-3% پورې راټیټ شوي دي. اوس د افغانستان په بازارونو کې معامله کیږي. د افغانستان د افغانستان باندې ذخایر هغه پیسې چې د بهر څخه راځي یو مقدار زیات زدی د افغانستان بانک ذخایر ته ورسی. په دا خاطر چې د موږ تاسو ملي سرمایه یو 10 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور او د دولتي سکتور په امریکا کې کنګل شوی دی او یو مقدار یې سیویس ته انتقال شوی دی. زه سرنوشت هم نه معلوم. بل خبر، مالیات په ډیره پاکه توګه شفافه توګه ټولیږي او د افغانستان ملي بودیجې ته ملي بودیجه مو په کال کې د تاریخ په اوږدو کې هغه خالصه بودیجه د افغانستان د عوایدو څخه راغلې ده. هیڅ نو بهرنۍ مرست او همکاري ورسره لیدل کیږي. په دې معنی چې هم د اسلامي امارات دستګاه ویټامین سواله چې حدود 1 میلیون کسان کار کوي او همدارنګه وړې پروژې په تدقیق سولې، همدارنګه هغه غټې پروژې تدقیقات پرې روان دي او د نورو په غټو سیمیزو پروژو دپاره لا خبرې روانې دي. امریکا اقتصادي او بانکي تعزیرات چې وضع کړي دي متاسفانه چې د اقتصادي ډګر یې لږ متاثره
کړی. مننه تلار صاحب، دې برخې ته به بیا هم راشو. شهاب صاحب، د تلار صاحب څرګندونې مو واورېدي که ستاسو نظر واخلم. تاسو یوازې قوشتېپې ته اشاره وکړه مخکې.
خبره داسته جناب شهبار صاحب چې حکومتونه د هغه دندو او مسولیتونو یو لیست لري او د هغه مطابق باید روان اوسېږي. زه فکر کوم چې ډېر زیات خوشباوري ورکول او د غستایل او د مدح او د شانو تجربه په جمهوریت کې وشو او متاسفانه چې ناکامه و. زما غوښتنه به له هغو کسانو چې حد اقل په علمي برخو کې کار کوي دای چې هغوی سالم نظریات وړاندې کړي او د نقد په شکل باندې په ډېر جرأت سره اوسنیو حاکمانو ته ورسوي. هغوی په افغانستان حاکمیت لري او دا د افغانانو په توګه زموږ حق دی چې هغوی ته سالم نظریات ورکړو او دغه په ډېر مدغو سره به زه فکر کوم چې موږ څه ترلاسه نه کړو. خبره د اقتصادي ثبات شوه. د خلکو غوښتنې چې دا همیشه ثابت دي دا تغیریږي. دوه کاله وړاندې د افغانستان د خلکو تر ټولو اساسي غوښتنه دا وه چې جګړه ودرېږي، مرګ روبله ودرېږي، وینه ودرېږي. دا شای وشول، اما اوس د خلکو غوښتنه نورې دي. هغه وایي ما ته صحیح خدمات را ورسوه، ما ته تعلیم را ورسوه، ما ته د زیربنا پرمختګ وښیه، ما ته زیربنا را جوړه کړه. دغه غوښتنې په همیشه شکل باندې همدغسې مخته ځي. یوازې هغه غوښتنه چې جګړه ودرېده او سوله راغله او امنیت راغی دا د یو وخت او د یو زمان مسله وه، دا پای ته ورسېده. دا ډېره ښه خبره ده او په دې باندې باید افغانان ټول خوشحاله اوسېږي. ولې نور مسایل چې هغه ما یادونه وکړه هغې ته باید پاملرنه وشي.
مننه شاب
صاحب. پالیسۍ په برخه کې زه غواړم یادونه وکړم، موږ د یوې مشخصې تګلارې په توګه هیڅ داسې کرښې نه لرو چې هغه د موږ د بهرنۍ پالیسۍ په توګه یو چاته تعریف کړلی شو. دنیا په تیوري ولاړه ده، دنیا په تیوري چلیږي او دنیا د همدغو تیوریو نتیجه ده. تاسو د حکومتونو په دنیا کې ګورئ چې حاکمیت کوي، که ډیموکراتیک نظامونه دي، که استبدادي نظامونه دي، که اسلامي نظامونه دي، که شرعي نظامونه دي، که پادشاهي نظامونه دي، دا ټول یو نظریه، یو اساس او یو بیس لري. یو حکومت له یو اساس او یو بیس او یو قاعده نه پرته نشي چلیدلی. نو زما باور دا دی چې دغه نظریات باید د طالبانو له حکومت سره په ډېر خلاص زړه باندې شریک شي او د افغانستان د ثبات لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه شهاب صاحب. له وی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او د بهرنی پالیسی مسلې ته راګرځو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي په سپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه دلته بحث لرو. میلمانه مو دي سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. سادات صاحب، د بهرنۍ تګلارې په برخه کې تاسو نظر کا پلانډو واخلم، د طالبانو بهرنۍ تګلارې څنګه ده په 2023 کال کې؟ البته وباشه مېرمن
حضرمن شهاب صاحب، نظر 2023 ته په 2023 کې مګه د دې شاهدان یو چې ځنی لاسترولنی د تعاملات په بڼه شی وی دی چې د نن کار نشو کولای او دا مثبت قدمونه دي. لکن څنګه دا ده چې بیا هم نړیوال نه دی په دې قانې شوی یا نه قانې کیږي چې لاملونه بیا هم هغه ستونزې دي چې په هیواد کې دننه موجود دي. کم په اصطلاح د معلمینو هغه خبره چې خارجي کارونه ډیر پراته دي مخه ته او هغه نه دي تکمیل شوی یا ورته نه دي رسیدلی. د هغې وجنه نړیوال اړیکو کې هم ستونزې را ولاړې شوې دي او هغه فضا چې باید جوړه شوې وای د افغانستان د واکمنانو ترمنځ او د نړیوالو او د سیمې هیوادونو دا لا تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې ده. په دې کې شک نشته چې نړیوال هم خپل اهداف لري او افغان حکومت یا حاکمان هم باید د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا خپل تعاملات وکړي او دا په پام کې ولري چې د افغانستان ملي ګټې څوک تر پښو لاندې نه کړي د خپل د اهدافو لپاره یا د سیاسي اهدافو لپاره. دا ضروری ده چې د نړیوال قوانینو په رڼا کې د افغانستان اساسي قانون یو ځل په اصطلاح را څرګند شي او تر ټولو د مخه بیا تکرار وایم چې هغه واټن چې د ولس او د حاکم نظام ترمنځ د دې د ورکولو یا کمولو لپاره باید حتی پیل شي او دا باید عمل وغوښتل شي. واضح په لفظ نه کېږي چې په لفظ باندې ووایو. او تر ټولو بل غټه ستونزه دا ده چې یوازې دغه گاونډي اپ د 14 یا 14 یا ولت سی وادونو سره په اصطلاح دا معاملات شوی. یعنی یو حمله تر اوسه پولیس دوی کې پدې غن شول نه اسلامي وادونو کې او نه غیر اسلامي وادونو کې چې ټول دوی پر رسمیت او پیژني په دې مجبوري ورځ نه تعاملات شروع دي او وجه دا ده چې هغه اعتماد پیدا نشته.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او نړیوال باید قانع شي. د سیاست په خپل تلر سبغه په عربي کې چې ورته وایي چې سیاست خدا ده، یعنی فریب د پاینې وخت کې، نو دغه روابط چې نه دي جوړ شوی، د دې سبب شوی دی چې افغانستان له سویفت نه بهر شي په اقتصادي حساب باندې. تلر سب څنګه د دې لپاره باید څه څه وشي چې لږ تر لږه د افغانستان بانکونو ته له بهره پیسې په قانوني شکل انتقال شي؟
والتا برای سم د مخکې ورور جواب ته د تیوریسن په اړه باید نه ته وایې مانی په ساده الفاظو باندې. البته په علمي الفاظو باندې په دا خاطر یادونه لازمه ګڼم چې د افغانستان د خلکو تعلیمي کچه ټیټه ده او ظرفیت د دې بحث زه فکر کوم که علمي ته یې واړو د دې په نوی هغه فریکونسي د راډیو هغه بیا چنچوي. ګوري تیوریسن هغه خلک دي چې په عامه اصطلاح د افغانستان له غرونو څخه غوښې جوړې کړي او له دریابونو څخه شروع جوړ کړي، ریزلټ یا نتیجه یې صفر وي. نو دا خلک ناکامه خلک دي او تیرو شلو کلونو ثابت کړل دا کسان نه حکومتوالی کوي کی نه د حکومتوالی په طریقه پوهیږي او نه د خلکو اعتماد رامنځته کولی شي او نه یو مثبت تغیر راوستلی شي. خو مطلقا ناکونه یم نسبتا اکثرا د دوی تیوریانې، د دوی مثلا بحثونه، د دوی پالیسیانې، د دوی تطبیقات هغه د حقیقتونو څخه ډېر لري وي. په دا خاطر چې موږ د تیرو حکومت ډېر قوي چارواکي ولیدل چې د بهر څخه راغلي وو او په ډېرو غټو ظرفیتونو باندې بحث کوی، بالاخره نتیجه د کار ته بچ راغله د یو کال دو کالو په
تلارسب محترم دلته تلارسب وبخشئ د ساسو چې فرزن کله چې په یو برخه کې یو څوک ناکامه شوی وي دا په هیڅ ډول باندې په دې دلالت نه کوي چې یو چا یو شی لوستی وي هغه تر هغه نالوستی بیکاره وي. دا خو یو حقیقت دی چې په دنیا کې شته. له آدمه تر دې دمه
بالکل هغه لوستی، هغه مسلکي کسان، هغه متعهد کسان چې هم لوستی وي، هم مسلکي وي، هم متعهد وي او هم په خپلو ژمنو، پالیسیو، پلان او برنامه باندې عمل وکړه، هغه کسان ډېر کامیاب کسان دي. وی ته واقعا یو مسلکي او متحد مسلمان موجود د نظام لپاره ویلی شو. نو اوس د دوم د سوال اساسي برخې ته درځم. که چیرته موږ وغواړو چې اقتصادي ثبات ور داخل شو، دبلیو ټی او سازمان عضویت ترلاسه کړو، د سارک سازمان غړیتوب ترلاسه کړو، د ریکا د غونډې تعودا تطبیق کړو، د سیمې د هیوادونو سره اقتصادي پراختیا پرمخ بوزو، یو سلسله اصلاحاتو ته واقعا شدید ضرورت احساسیږي. اوس هم افغانستان دو هیوادونو سره اقتصادي راکړې ورکړې لري، د خصوصي سکتور له چای نه او د حکومت له چای نه. نو دواړه بیا د افغانستان په اقتصادي اوضاع کې رغنده رول لري. ګوري داخلي اصلاحات ته زه به څو مسایلو ته اشاره وکړم او بیا به بهرني مسایلو ته راشو. داخلي اصلاحاتو ته فساد له منځه وړل، بروکراسي یا کاغذ پراني تر ډېره حده پورې راټیټه شوې ده، کار و اهل کار ته سپارل شوی. هغه افغانان چې د نظام دپاره ژمن خلک وو، پاک خلک وو، متحد خلک وو او د افغانستان دپاره یې کوښښ کوی، هڅې کولې، هغه اوس هم د حکومت په دستګاه کې کار کوي، ښه امتیاز ورکوي، ښه نازوي او همدارنګه د صدر په سترګو.
تلاش صاحب وبخښئ، دا تاسو چې کار اهلي کار ته سپارل شوی ده، په دې برخه کې خو ډېر سوالونه بیا هم شته، یعنی په دې کې شک نشته چې کار د اهلي کار موضوع دا وي چې فرضاً یو انجینر باید په د اوبو او انرژي په وزارت کې کار وکړي، او یا یو متخصص باید د ټکنالوژي په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې خو مشکلات شته دي، یعنی په دې کې هم شک نشته.
بالکل مدن، تاسو او ټول ګډونوال د بحث په دې موضوع باندې هدف
تلاټ صاحب ټلیفون هم بیرته خراب شو. تلاټ صاحب ټلیفوني رابطه هم ډېرته ګډوډه شوه. تخنیکي همکار
منظمه،
بله مهرباني، اوس بهتره ده.
ځینې جو واضح درته ووایم چې بیا ځینې کسان ویلي ونه وایي چې تلاش په کابل کې ناست ده، د یو ډلې یا د یو نظام پلوي کوي او په عدالت او په حقیقتونو باندې نه غږېږي. د تاسو برنامه او هغه څوک چې دغه برنامه اوري هغه زرګونه لکونو کسانو ته ورسیږي او ورځي، او دا بحث به دوی تعقیبوي. یو تعداد حقیقتونه موږ وایو او دغه څخه باید سترګې پټې نه کړو. هدف دا غدا چې دی انرژي او دی اوبو وزیر باید انجینر وي، د ټکنالوژي او مخابراتو وزیر باید انجینر وي، مسله اس نور مسلکی برخونه بخې چې دی هغه باید مسلکی وي. خو ګوري دغه بستونه چې دی په دې لوړه سطح باندې دا د مدیریتي هرم په اساس باندې دا سیاسي بستونه دي او خارج د رتبې دي. کار څوک کوي؟ کار یا رئیس کوي یا مدیر کوي او یا کمیسون کوي. دغه درې پوزیشنونه مسلکی دي، برابر دوی کولی سي، ډیزاین دوی کولی سي، محاسبه دوی کولی سي، پروپوزل دوی جوړولی سي، پلان دوی جوړولی سي، برنامه دوی جوړولی سي، مشرانو ته ورکوي، مشران ته عمل کوي. زه فکر نه کوم چې په تیر حکومت کې کوم وزیر صاحب پلان ته ناست وي، میاستې په پلان باندې تیر کړی
وي. دلته د مقایسې خبره نه ده، بیا هم تلاش صاحب د مقایسې خبره نه ده، یعنی که چېر تیر حکومت کې ستونزې وي دا اوسنی واکمنو ته برات نشي ورکوله په هیڅ ډول.
دا در سره منم، یعنی دغه د مدیریت په مدیریتي یا په منیجمنت لحاظ باندې تاسو اوس چېړئ که چېرته موږ یو ولرو او په هغه کې لس طبقې وي. اوله طبقه چې دا د سیاسي طبقه ده چې تصمیمونه کې ده، اصل مواد څوک تهیه کوي؟
خو خیر
مواد یا کمیسون تهیه کوي او یا رئیس تهیه کوي او یا عامر تهیه مدیر.
بله.
دا کسان د پخوانی حکومت ته وسم
په همدې برخه کې به
جوړوي.
بله ماننه، بله په همدې برخه کې به د سادات صاحب نظر واخلو. سادات صاحب تاسو څه وایست؟
د ځینو برخو سره موافق یم، هغه دا چې یو څه اصلاحاتو ته اقدامات شوي چې دا کافي نه دي. مونږ نه دي ویلي چې اصلاحات نه دي راغلي، اصلاحات راغلي او دا هم د همدغه ستاسې زما او د بل او بل د وړاندیزونو او سالم نیوکو د وجې نه راغلي. په دې باید اقرار وکړو چې هغه تدبر چې لازمه ده، هغه تدبر او هغه تجربه نشته په نظام کې. کوای نو تر ننه پورې به هم اساسي قانون خلاص وي، هم به تعلیمي نصاب خلاص وي، هم به مشروعیت د ولس نه اخیستل شوی وي. ځکه دغه نیمګړتیاوې شتون لري چې د دغې لامل شوی دی چې د هر یو بهر کې هم خوله د تخلاصیږي او تنقید کولی شي، یا د وړاندیز په بڼه باندې یا د اصلاح په بڼه باندې، او هم نړیواله ته په اصطلاح دا شکایتونه ورځ تر بله ځي او رسیږي. د ده په ځای چې کمې شي ستونزې زیاتیږي. دروازې خلاصې وي د مکتب وی تړلې، دروازې خلاصې وي د پانتون وی تړلې، مېرمنه کار ته تللې کار لاس ونیول شو، متقاعدینو باندې معاش قطع شو. دا ظلم کله په افغانستان کې پخوا شوی و؟ کم جنگی شرایط کې متقاعد باندې داسه دغه خپل لوګه فقر چا راوسته په دغه شیان راغله تر څنګه چې کم مثبت کارونه شوي دا غي هم موږ تایید کوو دا غي هم تمجید کوو دا هر نظام مسؤلیت دی که تیر نظامونه نه دي کړی هغوی غفلت کړی هغوی به خیانت کړی وي لیکن تاسو چې کولی شئ دا ستاسو فریضه ده باید یې وکړئ او دا د اسلامي لحاظه هم پر تاسو فرض ده او د حقوقي لحاظه هم تاسو د ولس خدمتګاران استئ او تاسو د دې مدعي استئ چې تاسو تر ټولو صادقان استئ بناً په صداقت کې دا د شک فضا هم باید لرې کړئ د ولس او د دولت حاکم ترمنځ دغه هم باید لرې کړئ دا باید هر یو وګړي ته په دې نظام کې ځای موجود وي زه وینم چې استادان د پوهنتون ترکاري خرڅوي په بازار کې زه وینم چې شپږ سوه زیات استادان دې ته مجبور شول چې د لږې نه د بل شي نه نه د لږې نه په تیښته شوي دي خپل د بچو دپاره په تیښته شوي چې بچي به سر نوشته شول د تعلیم دپاره په ولایتونو کې د صحت عامې د وزیر په خپله بیان کې اورو چې موږ پنځه کسه زنانه ډاکټر د یو ولایت په سطحه لرو دا تر ټولو غټې نیمګړتیاوې دي بیا په یو هیواد کې دننه هر څه د لومړیتوبونو په اساس وي بې له شکه چې دا کارونه ښه کارونه دي لومړیتوبونو ته باید وړتیا ورکړ شي دغه نیمګړتیاوې بالکل شتون لري د په دې باندې موږ باید هیڅوک ونه دګو او هیڅ کرنده پرتله باید ونه کړو چې پرون نظام کې دغه نواقص او ضرور نه ده چې په نن نظام کې دا شی وي نن نظام خو دې مدعي دی چې تر ټولو صادق یې ما نو باید هغه نیمګړتیاوې نه وي تر خې تجربې چې په تېر پنځه څلوېښت کلو کې شوي هغه ته به زمینه برابر نه شي
بله مننه یو اوریدونکی را سره دی دا به راواخلو د واتس اپ له لارې یو اوریدونکی غواړي چې په بس کې برخه واخلي مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
صدیق الله یم د پاکستان د خیبر پختونخوا بر دیر براول نه.
مهرباني.
مننه میلمانو نه دا تپوس لرو. چې افغانستان کې کوم داخلي چارې چې دي نو آیا طالبان چې کوم دي دا اوس وخت کې د حکومت د اقتدار کې دي نو آیا دیو با کوم چې دی سره بین لا پام می ما
تاسو غا خراب شو
وی کولای لاسلیک کی کړی وی چې ما فرچی سکلیر دی جی
دا غا مو خراب شو نه ور سره نو دا اوریدون کې اواز ګډوډ شو او شهاب صاحب کته ستراشم په دغه برخه کې چې مخکې تلاش صاحب وویل سه پورته پوستونه سیاسي دي او لاندې خلک شته او واقعا هم په وزارتخانو په دغو ځایونو کې د پخواني مامورین ډیر پاتې دي یو برخه تللی دي یو برخه یعنی کم هم نه دي آیا دا حل لاره تاسو ته ښکاري؟
یو ترخه تجربه متاسفانه دغه د چې پتیرو 45 کلونو کې هر ځل چې موږ نظام له لاس ورکړی دی لږه شرم هغه د نظام ټول مامورین او متخصصین او مسلکی کسان او غیر مسلکی کسان دا ټول له لاس ورکړي او له اینه تر ځای ته پورې د هر څه له صفر پیل شي دا ځل هم توقع دا و چې دا څه باید په بشپړ ډول ونشي او سره له دې چې په ډیرو کوچنیو برخو کې پخوانی کسان پاتې دي ولې په مجموع کې هر کله چې سیاسي اقتدار بدلیږي د هغې لپاره دغه هغه بستونه چې مافوقي رتبه دي یا سیاسي بستونه دي هغه خو په طبیعي لحاظ بدلیږي ولې د خلکو پوښتنه دا ده چې نه ځینې مسلکي بستونه هم تغییر شوي دي او هغې ته غیر مسلکي کسان راغلي دي زه د یو غټ پوسټ په بارک تاسو ته مثال در کوم چې ما فوق رتبه پوسټ دی تاسو به د لوړو زده کړو د وزیر په توګه څومره اکاډمیک پوها باید ولري چې د اکاډمیک چارې له اے نه تر زای ته پورې ټولې د وسنوي معیارونو سره سم تاسو ته معلومي د استادانو طرفه معیارونه درته معلوم دي د غوښارش یا د راپور چې تاسو له خپل کارمن څخه اخلي په دې باندې باید خوب پوهیږئ سره دې چې دا بس سیاسي دی یا د بو د انرژي وزارت فرض کړی چې یو انجینر ماته غلط راپور راکړي او زه وزیر یم هلته او زه پوها و نه لرم نو دا غیر مسلکی توب نشو زما خبره دا ده چې دغه څه مشکلات شته ولې موږ لپاره اوس لومړیتوب بل شی دی د افغانانو لپاره لومړیتوب دا دی چې اول موږ باید د خپل هواد او د خپل خاورې ارضی تمامیت ته او ملی امنیت دا په ټینګ شکل باندې تضمین کړو او آینده ته هم تضمین پاتې شي. د غویر او اندېښنه بعد لکوم افغان سره نه یي چې موږ خدای مکړه بیا افغانستان د یو بحران سره مخ کیږي. اول دا مسله باید یو طرفه شي. د غین وروسته بیا په کوچنیو لیولونو کې ما مخکې یادونه وکړه چې په دې کې بعد د خلکو نظریات شامل دي، په دې کې بعد د متخصصینو، هغه متخصصین چې افغانان دي، زه د ناټو د بل د بل وارد شوي متخصصین نه یادوم، هغه خلک یادوم چې په دې وطن یې زړه خوږیږي او د یوې او بلې ستونزې له امله یا په کور دننه پاتې دي یا بهر ته تللي دي یا وتلي دي. د هغوی نظریات هم باید پکې شامل دي، ځکه دا وطن د هغوی هم دی. یعنی که یو څوک نظر ورکوي یا د حکومت له منځه د دې معنا دا چې یو افغان هغه دی او بل چې بل نظر ورکوي مخالف یو افغان هغه دی.
شهاب صاحب مننه. تاسو مهمه موضوع یاده کړې ده. هر افغان په دغه وطن کې حق لري، هر افغان د دې وطن په جوړولو کې حق لري، هر افغان د دې وطن په برخه کې په یو نظر کې حق لري او دا باید شریک شي. وړاندې په دې برخه کې چې ما په مقدمه کې هم د خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې اجتماعي روابط څنګه وو په دغه کال کې، خو یو اوریدونکی را سره دی، دغه اوریدونکی به راواخلو چې انتظار ډېر پاتې شو. ازادي چپوک پروګرام دی، مهرباني تاسو را سره یست. دا اوریدونکو سره مو روابطه قطع شوله. لیوی خبرتیا وروسته د بحث دا برخه اخلو سی له اجتماعي پلوه. تیر یو کال یعنی 2023 کال روابط د چارواکو او د خلکو څنګه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ازادي سپوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د طالبانو د حکومت د کورنۍ تګلارې او بهرنۍ روابطو په اړه بحث چې په د 2023 کال په ترڅ کې څرنګه وو. میلمانه مو دی سید زاکر شاه سادات، تاج محمد تلاش او قریب الرحمن شهاب. تلاش سب لتاسو دا پوښتنه وکم. ما مخکې د خبرونې په پیل کې مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې هر غونډه چې جوړی شي ډیر عادي غونډه وي، حتی فرضاً د اولمپیک یو غونډه، په دې کې هم یوازې طالبان برخه اخلي. فکر نه کوي په دې ډول باندې د ټولنې د خپل قشر منسوي کیش دا نور اقشار.
بل بلې دا کې شک نشته، خو متاسفانه چې گاوندیان هم د خپل مستعمره بادار وایم او کم استن تحت الاثر بادار وایم چې هغه امریکا ده یوه اشاره ته انتظار ده. اما دا چې دومره ځان په دې مسایلو کې راغی، زه فکر کوم چې درې مسایل ته ډېر مهم دي. د اسلامي مطلب راستوک یو دا د غزه د فلسطین او د اسرائیل شخړه چې نړۍ او امریکا او اکثریت سازمانونه د ډیر سخت مصروفه کړی دي. دومره مسله د اوکراینا او د روسیې ده چې نړۍ هلته ډیر سخت مصروفه کړی دي. او دریم موضوع زه فکر کوم چې د عراق، لبنان، سوریې او ساوت افریقا دا موضوعات دي چې د امریکا څخه د مستمرې ټغر ورو ټولیږي دوی د خپلو غړیو سره. اوس دې بدې ته ران پاتې دي چې دغه کومه برخه شړېدلې مدیریت کړي، در حال کې چې دوی هر هیواد ته ورغلي دي او په هغه هیواد کې ډېر پراخې ستونزې او مشکلات را ولاړ کړي دي.
تلار صاحب وبخشي اصلي سوال خارجي روابط به پریژدو. ما دا ویل چې په کور دننه فرضاً طالبان یو غونډه جوړوي. زه تاسو ته مثال درکم، کله چې هغه ورځ مانځله چې امریکایي قواوې له افغانستان وتلي دي، یوازې دوی په دې غونډه کې ناستو. که چېرته د جدې د شپږمې په باره کې یوه غونډه وي، د ثور د اومې په باره کې وي، یوه بله ورځ وي، یوه تاریخي ورځ وي، ولس په دې ډول نه پردی کېږي.
ولس شیبر صاحب مبارک راځي، تاسو په هر کې لیدلي وي چې په زرګونه کسان راغلی وي او مختلف ولایتونو سیمو څخه دی په افغانستان کې. اما خبره د ډیپلوماټ او شاشدافیر او د سفیر او مثلا داسې نور چارواکي چې تاسو یادوي، زه فکر کوم چې یو سلسله تحریمات هم د امریکا د خوانه په دې کسانو باندې دي چې په ډیرو غټ شاندارو غونډو کې ګډون مه کوئ چې قصدن کمرنګه معلومی سي او هغه روابط مو خړ پړ معلوم سي. اما په ټیټه سویه باندې سفیران معاون دي سفیران.
زما بیا هم تلاش سب، زما سوال مراد له سفیرانو نه نو، زما مراد له دې ده مثلا که د لوړو زده کړو د وزارت له لوري یو غونډه جوړی شي، دا شیخ ندیم ګمان نه کوم چې نورو ته برخه ورکړي چې تاسو هم پکې راشي. ځینې وزارتونه بیا دغه سیدي فرزند کورنیو چارو وزیر سرپرست وزیر چې دی هغه له دې غونډو ته ځینې نور کسان هم ورغواړي، لیکن ځینې وزارتونه داسې دي چې صرف طالب ته اختصاص کړی دی او دا خو ولس او د دوی ترمنځ فاصله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې برته چې داسې موضوع به نه وي که څرنګه چې تفسیر دی غڅخ کیږي. زه په خپله کابل کې هرې غونډې ته چې وغواړم ورکړلی سم، دعوت هم راکوي، ګډون هم کې کولی سم، نظر هم ورکولی سم او همدارنګه انتقاد هم کولی سم. خو هغه انتقاد چې سالم او د حقیقتونو سره مل وي، نو په دې اساس باندې د شیخ ندیم صاحب چې د تحصیلاتو عالي وزیر ده په غونډو کې مثلا معاونین یې معینان یې رئیسان د هر ولایت د پنځو رئیسان، تاسو وګورئ چې د اکثره د ټولو اقشارو دي، تاجکستان، ازبکستان، هزارستان، پښتونستان، کته وی چې نوم یې زه به نوم درته
نه نه مننه تلر صاحب. په همدې برخه کې زه به د شهاب صاحب نظر واخلم. شهاب صاحب، د دنیا په د درېمې نړۍ په هیوادو کې لکه افغانستان د دې لپاره چې دنیا سره تړل شوې ده، زه متاسفانه خبر نه یم چې تاسو تخصص په څه کې دی. اول خدا پوښتنه کوم شاب صاحب، تاسو څه شی لوستي دي وبخښئ؟
ما ماسترۍ مې په نړیوالو اړیکو کې کړې او بل ماسترۍ مې اوس په پبلک منیجمنت اند ګورننس کې په پای ته رسیدو باندې یو ماسترۍ مې نړیوالو اړیکو.
اوس د انتخاب د نړیوالو اړیکو په برخه کې تاسو ماسترۍ لري، دلته په دې بحث کې برخه را سره اخلي. ډیر آسان کار کله چې په کابل کې چارواکي غواړي چې څنګه نړیوالې اړیکې وساتي، فرزن د آنلاین تاسو په دې غونډه کې شریکه ولې شي، ساده صاحب شریکه ولې شي، نور دوستان شریکه ولې شي. په دې ډول به دا کوم کسان چې حتی له وطن د باندې هم دي داسې احساس پیدا کړي چې هلته په کابل کې چې څوک ناست دی هغه ولا زبط نه سم ما هم خپل ګڼي. څنګه شاب صاحب که ستاسو نظر واخلم؟
دقیقا جناب شیبر صاحب، د افغانانو ترمنځ همدغه مسلې ته ضرورت دی. ما مخکې یو څه یادونه وکړه چې متاسفانه موږ هغه ترخه تجربه دا لرو چې هر ځل نظام تغیر شوی هغه پخوانیو خلکو ته چې زه په پخوانیو کې البته نه یم، هېڅکله حکومتي دنده نه اجرا کړې او نه اجرا کوم، دا ټول اګنور کړي دي. زه وایم چې حتی هغه خلک چې اوس له افغانستانه بیرون دي اوی د افغانانو په توګه غونډو ته د بلل کېږي، ټولنیزو اړیکو نه د استفاده ورنه کېږي او دغه عام خلک د وطن د اتباعو په توګه باید په ډیر خلاص شکل سره هغو مسایلو ته لاسرسی ولري چې د دوی په سرنوشت ټاکلو کې مهم دي. دا ډیر مهم بحث دی. یو څوک چې د سرنوشت ټاکلو په مسله کې ځان صحیح وبولي هغه بیا د مالکیت احساس هم پیدا کوي، هغه بیا د پرېکړو دفاع کوي، هغه بیا هر تصمیم چې ولو که غلط تصمیم هم وي هغه نیول کېږي، هغه بیا دغه تصمیم دفاع ته چمتو وي. نو زه وایم چې دغه مسله په ځینو حدودو کې د کورنیو چارو وزارت یادونه تاسو وکړئ، کورنیو چارو وزیر همیشه همدا خبره دای خپله کوي چې موږ باید خلکو ته سهم ورکړو، موږ باید د خلکو غږ واورو. خو دغه خبره ولې له یو بل خوانه نه پورته کېږي؟ د خلکو پوښتنه هم دغه ده.
بله،
چې ځینې کسان د افرادو په توګه باندې د دغه مسایلو مخالف دي او هغوی غواړي چې همیشه یو څو کسان
مننه مننه شهاب صاحب. مثلا دغه اوس د پښتنه بل ساده صاحب کسا سو نظر واخلم. مثلا طالبان وایي چې په تعلیمي نصاب باندې کار کوي، په افغانانو کې چې په اروپا او امریکا او په نورو نړۍ کې اوسي یو شمېر ډېر متخصص کسان لرو کې کابل ته نه ورغواړي چې مصارف کیشي، آنلاین غونډه خور سره جوړولې شي که څنګه ساده څه؟
تاسو خبره بالکل دقیقه ده. طالبان شباب صاحب نو وړاندیز ما په خپل هم دوی ته کړی، د ټلیفون په کرخه مې هم کړی دی هم د قطر دفتر مسؤلینو ته، هم د ښاغلي حنفي صاحب د دفتر مسؤلینو ته چې اوس د افغان سفیر په توګه په چین کې دي، حتی د دغه مهاجرینو د راتګ په هکله ما ورته وویل چې که چېرته هلته داسې تجارب نه وي، دلته ډېر مجرب متحد افغانان شتون لري چې نه په پخواني دولتونو کې پاتې شوي دي، نه ککړ دي، نه په فساد، نه په بدنامۍ، نه کوم ګوند غړي دي، ډېر ملي آن لرونکي کسان دي، یعنې ملي ګرایان دي په ټوله کې، او د وطن ملي ګټې ورته لومړیتوب لري او مسلکي افراد دي. بنا د دوی نظر اخیستل ډېره ساده ده، اوس نړۍ ټول ډیجیټل شوې ده، د سکایپ له لارې، د زوم له لارې د ټولې دنیا سره سړی رابطې تړلی شي، او د پوهنتونونو سره خاص کړه، نو نظریات اخیستلو کې څه ګناه نه ده. او بل دا چې همدغه د اساسي قانون په هغه مهم څو ځلې دوی ته ټینګار وکړ چې که چېرته تاسو وایئ چې د الحضرت موظف شاه د وخت قانون بنان د ده اصلاحات چې تاسو د شرع مطابق غواړئ دا دومره وخت ضرورت نه لري، تاسو کې خپله دومره د دین عالمان شته دي، او که نشته بیا په بخت کې هم دا د دین عالمان مونږ او تاسو لرو، خو زر تر زره باید دا چټک دا کارونه باید وشي. په دغې پلمه دوه نیم کاله، نږدې درېیم کال ته داخلیږو، نیمایي قشر د دې وطن مثلا په کور ساتل شوی دی، د هېواد د اقتصادي لحاظه هم او د خپل د ټولنیز لحاظه هم ناامیدیانه سره مخامخ ده.
مننه سره مننه په ډیر وړه برخه ده. د یوونی مخته ما د افغانستان د علومو اکاډمي له یو مشر سره خبرې کولې، د پښتو تشریح قاموس اول ټوکې چاپ کړی دی، له اوله تر تې پورې، له الفه تر تې پورې. بیا کله ما چې په شخصي ډول باندې له هغه مسؤول نه دا پوښتنه کوله چې تاسو په بهر کې افغانان راژغولي دي، غوی معلومات نه لرل، یعنی دا خبره چې فرزن په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مثلا دوه کسان چې دغه اوس زما ذهن ته راځي، ډاکټر ملکزی په جرمنی کې، جرمنی پښتو جرمنی قاموس هم آنلاین تالیف ترتیب کړی دی او تدوین کړی دی، او هم چاپی بڼه باندې چاپ کړی دی، او د جرمنی حکومت هم مډال ور کړی دی، او ډېر لوی ډکشنری دی او ګرامر یې لیکلی دی. ډاکټر وردک په فرانسې کې فرانسوي پښتو ډکشنری تالیف کړی دی، او کلونه دی دواړو مثلا دا دوه کسان زه یادوم په دې باندې کار کړی. همدا رقم په لسګونو نور افغانان دي، خو علومو اکاډمي حاضر نه ده چې له دوی سره ارتباط ونیسي او دا روابط ټینګ کړي. تلاړ څه فکر نه کوي چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، پوه دي، تعلیم یافته دي، تکړه دي، له هغوی سره ارتباط به دغه وطن په پښو ودروي، او دا خلک به فکر وکړي چې واکمن چارواکي دوی غواړي دوی رټینه.
شیبو ته مشکله ده چې تاسو سوال تر سم یو نیو کلرم اجازه راکوي.
مهرباني
هله ده چې دا نیو کمې شهاب صاحب بده ونه لګیږي.
نو خو هغه مخکې چې تاسو ویل وای که په ځای انتقاد وي پروا نه لري، نو خو د دوی لپاره هم په ځای انتقاد خو به بد نه وي.
ډیر علي زه د بحث ګډونوال او متخصص یو سړی ته وایم چې د لسانس او د ماستری تر څنګ د هغه پوزیشن یا د هغه بس یا د هغه خدمت تجربه ولري. نو لکه څرنګه چې شاهاب صاحب معلومیږي تازه په ماستری باندې بوخته، بدای دومره ماستری هم کوي، حتی تجربه د مدیریت او منیجمنت نه لري. هغه کسان چې تجربه ونه لري، نه په حقوقي اړخ، نه په تخنیکي اړخ، او نه هم په مالی اړخ باندې د یو مسلې باندې پوهیږي، او متاسفانه چې هغه څه چې تمه کیږي په دې بحث کې نه به تاسو ترې واخلئ او نه به اورېدونکي ترې واخلئ.
مخکې تر دې چې تاسو زما سوال ته ځواب راکړئ، کنه تاسو خو د شهاب صاحب په باره کې دا معلومات نه لري چې دا تجربه لري کنه، نو ولې دا حکم کوي؟
مخکې به سوال ته ورکړئ چې آیا تاسو په دې مواردو کې څومره زده کړي او څه کړي؟ دوی ویل چې زده کړې مې تر دوه ماستري ریپابلک آف منیجمنت کې کړی، یو ماستري مې په نړیوالو اړیکو کې کړی، او هېڅ مې حکومت کار نه ده کړی.
شهاب صاحب البته په دې برخه کې یو بل شی هم ده، مثلا که چېرته دا بحث بیا بلې خواته ځي، که چېرته د تجربې مسله راشي، دا شیخ ندیم څه شی لوستی دی چې دی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارې مخته وړي؟ دا خو هیڅ جواب ورته دې ته څوک نه لري. لیکن کبرا شو بیرته هغه سوال ته تلاش صاحب مخکې چې مې پوښتنه کوله. بله نه نه دا مې مثال مثال د مثال په حساب دا خبره کوله.
هدف دلته دی هغه چا په بحث کې ګډون را سره کې او تحلیل کوي. دا تحلیل کوونکي باید ډیر قوي متخصص خلک وي، متخصص معیارونه لري، تجربه، تحصیل او همدارنګ ژبې او مهارتونه او شرط دی.
نو شهاب صاحب خو ډیر روان خبرې. شهاب صاحب په لنډو تاسو خپل ځواب ورته ورکړئ.
دغه مرګری د معلوماتو لپاره به صرف دومره ووایم چې زه لس کاله تجربه د کار هم لرم په ملي او نړیوالو بنسټونو کې، په الجزیره، بی بی سی او په دې رسنیو باندې زما مرکې په یوټیوب باندې ډېر اسانه کتلی شي. د افغانستان په ټولو محلي رسنیو په کابل کې تاسو زما د کلونو کلونو مرکې کتلی شي. او زه دغه استاد ته ښه روغتیا غواړم چې دغه زر زر قضاوتونه ونه کړي، ځکه دا خو د وطن خبره ده او د وطن د ګټو خبره ده. د ژبو مسله یاده کړه، زه الحمدلله په 5 ژبو د جرمني ژبې په شمول باندې ستاسو د ملګري صاحب د کتاب یادونه هم وکړه. یعنی دا زه د ځان ته حق کې نه وایم، زه وایم چې کتور قضاوتونه د یو داسې چا له ادرسه چې هغه ځان ته د علم د کور سړی وایي دغه سره راوځي، نو بیا خو موږ د یو داسې چا نه هیڅ توقع نه
لرو. مننه شهاب صاحب، مننه مننه. تلاش صاحب هغه مخکې سوال سی وسی، باید په بهر کې له میشتو افغانانو استفاده وشي او که کابل ته ورغشتل ګرانوي آنلاین ډول باندې باید دغه رقم غونډې جوړې کړي او افغانان فکر وکړي چې دوی هم د دې وطن په پرمختګ کې برخه اخیستی شي.
مسله مو ملي ده او د وطن ده. په دې کې هر افغان د کور د خوځ نړۍ څخه حق لري، نظر ورکه وړاندې مختلف ابعاد
نه تلاش صاحب، زما سوال داسې و چې دې ته باید زمینه مساعده شي، زمینه مساعده شي. مثلا تاسو په پانتون کې یو باس باندې خبرې کوي، ولې لغو افغانانو نه استفاده نه کوي چې دوی د دنیا په ډېرو مشهورو پانتونونو کې استادان دي، خو آنلاین د سره یو ځای کې تلار صاحب ټلیفونم ډېر ګډوډ، ټلیفونم ډېر ګډوډ.
وڅېسو
وڅېسو مهرباني.
شیبر صاحب، زه د څو کانفرنسونو غټو کانفرنسونو شاهد یم چې په جرمني کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په ایټالیا کې، په سویډن کې، په پاکستان کې، په هند کې او په ایران کې د هغو متخصصینو متحدو افغانانو سره اړیکې نیول سوي، د دوی نظر راغوښتای ده. او په ایمیل کې هغه کومه موضوع چې د دوی په ذهن کې وه په دو ملي ژبو دریو پښتو باندې د افغانستان مسؤلینو او هغه کانفرنس چارواکو راغوښتي دي، آی متحد کړي دي، که د نصاب برخه وي، که تخنیکي برخه وي، که اقتصادي برخه وي، که سیاسي برخه وي، که علمی برخه وي، که د ګرامر برخه وي او که داسې نور موارد وي، آی ترتیب کړي دي او لا نور کار پر روان ده. د غنامندې لپاره
مننه تلاش صاحب. دا هڅې باید مننه دا هڅې باید زیات شي چې ټول افغانان د وطن په پرمختګ کې برخه واخلي. د خبرونې مو تقریبا یو ډېر ثانیې لرو. ساده صاحب که په لنډو ستاسو یو نظر واخلم او بیا به خبرونه راغونډ کړو.
مهربانه سي، ستاسو د دې وړاندیز سره نه یوازې چې موافق یم، بلکې هر آن که د وطن لپاره داسې یو غږ پورته شي، موږ پخوا هم دا ثابته کړې ده او اوس بیا هم ثابتوو په راتلونکي کې هم انشاءالله. د هرې برخې لپاره زه شخصا ورته په هر حالت کې چې نیمه شپه هم وي، ها حاضر یم چې دغه مسلکی افراد چې البته بیا ویم چې نه په پخوا کې ککړ شوي دي نه بسناولي شوي دي لکن وطن ته زوریږي متحد افغانان دي مسلکی افغانان دي دلته په پوهنتونونو کې استادان دي که ډاکټران دي زموږ په شان حساب مسلکي په دې نورو برخو کې د دې ټول شتون شته د دې سره مشوره کول د افغانستان د راتلونکي مترقي افغانستان ضمانت کوونکی
ډېره مننه سادات صاحب او تلاش صاحب له تاسو هم منندوی یم شهاب صاحب کور مو ودان ستاسو هم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم